سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه سفیول استان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان دولتي راډیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې راډیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي. د دغې راډیو د راپور له مخې لکه چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستانه ووځي، تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. پاکستان بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووځي، کنه نیول کیږي او په زور ایستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو دې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,400,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کیږي. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم تر 4 لسو ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمیرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پیښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړې دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پیښور او لاهور کې په محیطي بیلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنګلاديش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند کوربه دی، دغه هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلې او 1 بایللې، خو آسترالیا 1 ګټلې او 2 بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام د مطالبو معرفي ته لزګونو په خوانیو امریکایي چارواکو او د کډوالو ملاتړو له پاکستان غوښتي هغه افغانان لخپلې خاورې ونه بسي چې امریکا ته د تاک پروسه تر کار لاندې ده. هلته مشت افغان کډوال وایي ورستربلې ور باندې سختې زیاتېږي.
یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسیف سازمان ملل.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. دغه پروژې ګټې به افغانستان ته څه وي؟ اقتصادي متخصص ادرخ شافیزی یې په اړه وایي.
د افغانستان لپاره کچيري پکې ګډون ولري، پل د مادني موادو صادرات لپاره، د وارداتو لپاره، د ټکنالوژي د وارداتو لپاره، د خپل صنایعو لپاره، خپل مدرن زراعت لپاره لارې څخه ګټه پورته کولی شي.
د کندهار د بي سرپرست او یتیمو ماشومانو د درنو کارونو او سخت ژوند په اړه تاسو ریپورت لرو.
د کور مشرانو په کور کې 12 کسانې د فارې د څوک نه سپلار مشکل دغه ما یې پدې زه د مچ غته ناسم دولت باید ما سره مرسته وکړي.
د دولت څخه دا غواړم چې مستو کار زمينه مسته برابر کړي. موږ دا کم درن کار کو ټک ټک کو ماشام په غوژو درته
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول راپورته. لزګونو په خوانی امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستان وغوښتل هغه افغانان لخپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د غپمنس کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستان وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان لخپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک د چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوي او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوه او ایس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوي. نگرانی شدید این پناهجویان گردیده است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 4مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته بې اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
ورزو ایران ته التام له څو وخت راهیسې د افغان کډوالو په وړاندې د راپورونو په اساس زورونه او زور زیات شوی دی. د ایران د کورونه چارو وزیر احمد وحیدی تازه اوزل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال د لدغې واده ووزی. هغه په یادې واد کې لسره سره په خبرو کې ویلي دوی د هغو کډوالو وضعیت ترسیږي چې دغې واد کې د اوسېدو قانوني استاد لري. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی او که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي. عابد سپوږمۍ او نور جزئیات.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواد ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هېواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل
منګر قاچاقي لاره کې ډېر زحمتونه مې ولید. منګر لار چې د وطن کې سرکار کار نشته، سیاسي مشکلات شته، هلته چې ورسو د هر ډول مشکلات سره منګه مخامخ کېږي. منګه د ایران د چارواکو نه دا غوښتنه لرو چې باید د افغانان خپل خاوره نه ونه باسي.
که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي. وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بیروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. نورالدین عزیزی ویلي په دې اړه د خبرو لپاره به تخنیکي پلاوی چین ته ولیږي. د اقتصادي چارو متخصصان په دغه پروژه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو یو چارواکي د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنځشنبه له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه یې غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. شاغلی عزیزی هم درازوبل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسالو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خند کی شي. خود په دې اړه چې څه شي د یو کمربند او لاري په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وویل اوس تر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کوله سفر قدمه تنسم د
په خوا کې یو ولایت ته تل شوي بل ته چهل تکان کرنه صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولي سیمه پنګونې ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر لچین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیکیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لاري پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شو او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې ل یوې خوا د ورېشم پخوانی لار له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یو برخه ده. په همدې حال کې د آزر شافیزی په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یو کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نښلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا سانتیاوی برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د مادني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین دغه پروژې هم چې جی 7 په خپل پریکړه کې ویلي چې دا ګټور نه ده او کچیر هغوی مخالفت سره وکړي زه هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو ډګر وګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یو کمربند او لارې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د سباندې 15 د شیوادونو د استاذو په ګډون د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړ شو. د چین په شمول هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ریوټرز خبري آژانس ته راپور لمخي لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوي او تیره میاشت چین کابل ته نوی سفیر ولیږه.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 24 25 28.
ازادي راډیو څلر وشت ساعت
ورزو. پاکستان ته د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د پیښور په ګډون د چمن، کراچي او راولپنډي په ناپاکه یا ناولو اوبو کې د ګزړن وایرس موندل. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس وي نو بیا په فوزله کې له بدن خارجيږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ځمکلان د زیرمو کې شاملېږي. په همدې حال کې د روغتیا وزیر ویلي په نومبر کې په غوسیمو کې د پولیو واکسین کمپاین پیلوي چې پکې د وایرس خبرېدو زیات امکان ده. روان کال پاکستان کې درې ماشومان ګزړن ویلي چې ټول د خیبر پختونخوا اوسیدونکو دي. تفصیل فرخوندی اساده ورو.
د پاکستان په سلور خارونو کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د هغه هیواد د صحت ملي ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت اکتوبر پر 13 ویلي چې د پېښور، کراچۍ، راولپنډۍ او چمن څخه تر لاسه شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو یا ګزړن وایرس موندل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر عبدالباسط اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وایي د پولیو وایرس دغه نمونې په اوبو کې موندل شوی دي چې دا دغه وایرس ته خوریدو یو مهم سبب جوړی کی.
چونکه دا وایرس چې دی دا په چې کومه د اوبواله نمونی دی ماحولیاتي نمونی پاره کې دا موجود دی، نو چې کله دلته دا چې ماجوم والا خېټه ملوشي چې هغه واکسین نوی خوړلی نو بیا هغه ماجوم کې دا بيماري چې دا خپل ځان خي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په سلورمه د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د یو نیم کال ماشومه ګزړن والدې وړاندې هم په بنو ضلع کې دوه ماشومان ته دغه وایرس شوی وو. د شمالي وزیرستان محسن الله چې په بنو کې اوسېږي وای د دوه کلن زوی ګزړن والې او اوسې په پېښور کې علاج روان دي.
پېښور نه مې ته بیا پاس جوړو لکه بخاري او تیز بخاري او هغه نه مې بیا کور تر وړو حالت مې ډاکټر ته وښوره هغه چې دا خو پوری کې تعریف لري په پېښور ته بیا وړو تم په کې کې داخل کې حالت په هوټ کې نه هغه دې سره وته چې پوری کې تا پازیټیو دا پس مشوم اوس راښوې دا شوې ان چلو علاج مې کړی نه.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت یو کارکونکو ریاض الرحمن چې وخت په وخت د سیمې په پولیو مهم کې برخه اخیستې مشال ریډیو ته وایي په تیرو کلونو کې حالت د امنیتي مسلو له وجه هم د پولیو مهم ته زیان رسیدلی دی.
پولیو تریسپی
ټیمز ته او ویسینیټرز ته او روټین ایمونایزیشن ای پی آئی ټیکنیشنز ته او دیتا تریس دی ایون هغه باندې اٹیک هم شوي دي هغه کې کیژوالټیز هم شوي دي او دا چې کوم دی پکې ریپیټیډ ویکسینیشن پیرنټس کوم دی هغه ریفیوزل دی زیات تر
د صحت چارواکي وایي چې تر اوسه په درې سلويخت ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې دغه یو د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا ډاکټر عبدالباسط وایي د دې وایرس د ختمولو یوازینی علاج ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول دي.
چې دا کم مونږه د پولیو د ساسکي ورکو په دې باندې د ماشومانو صحت چیرې هغه کچی او د دې مدافعتي چې کوم نظام دی د بیماریانو خلاف خاص کر د پولیو خلاف هغه ډېر زیات دي تکړه شي مضبوط شي ورسره نو کله چې بیا دغه ماشومانو ته دا کترې نرسي نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کیږي خاص کر هغه ماشومان چې د چا عمرونه د 500 کالونه کم دي.
په پاکستان کې پر روان 2023 کال کې پولیو وایرس درې ماشومان وهلي دي چې ټول د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو دي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې ولس په لکی مروت کې دوا او په جنوبي وزیرستان کې یو پیښه ثبت شوې وه. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیرې له فریدې سیال اورو.
انډیپندنت رسپانې په افغانستان کې د زلزله ځپلو د اساسي اړتیاو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. رسپانې د خړو د نړیوال سازمان د رپورت په استناد لیکي چې د افغانستان په لویدیځ کې له څو پرله پسې زلزلو وروسته د خلکو لپاره د خړو د تیارولو لپاره 19 میلیون ډالرو ته چټک اړتیا ده. د خړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ ویل دغه زلزلو لسګونه زرو کسانو ته زیان اړولی دی. انډیپندنت په افغانستان کې د دغه سازمان د مرستیالې رئیس انا ماریا سالهونه له قوله لیکي چې دوی مالی بودیجې ته فوراً اړتیا لري. ډبلیو ایف پی وایي چې دغه اداره لسګونو زرو کسانو ته د عجلو خوراکي مرستو د تیارولو لپاره کار کوي. له هرات هغه ښار چې وروستیو زلزلو پکې په زرګونو کسان مړه او ټپیان کړل، د ښځو د حقونو فعالې فرشتې یعقوبی ازادۍ راډیو ته ویلي هرات د خیمو په ښار بدل شوی دی. هغې زیاته کړه د دې ښار زیاتره اوسیدونکي په دې سړه هوا کې له کورونو بهر شپې ورځې سبا کوي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو زلزلو او د زلزلې په پسلرزو کې پاسل هاو کورونه خوانځي او روغتي کلینیکونه وران شوې دي. د لوګي ترڅنګ بیکوري او روغتي خدماتو ته نه لاسرسي د افغانستان په لویدیس کې د زلزله ځپلو لالویو ستونزو څخه ده. دا 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې د افغانستان ماتې هم د زینو رسپانو پام ځان ته اړولی دی. د ګارډین رسپانه لیکي افغانستان د خپلې نمړې بریا وروسته د نیوزیلند پر وړاندې ماتې وخوړه. وړاندې لولو چې نیوزیلند د افغانستان په وړاندې له دې کامیابۍ سره په روانو سیالیو کې خپل څلورمه بریا ثبت کړه او په دې توګه یې د لوبو د جدول په سر کې ځای خپل کړ. او د بزنس ټرنډ رسپانې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپټان حشمت الله شهیدی لخلی ویلي ډېر مایوسه شوی ځکه د ده په وینا توپونه باید کې شوی وای. د شهیدی لخلی د هم ویل شوی دی چې ټیم خلو به وکړه خو فیلډینګ یا ډګر ساتنه یې د ماتې سبب شوه. نوموړي ویلي توپ اچونه یې خو خو خډګر ساتنه یې ونه شو کړای. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دوشنبه په ورځ د هند په چینای ښار کې د پاکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. له نیوزیلند سره تر لوب مخکې د تیر یک شنبه په ورځ افغانستان انګلستان ته چې د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام ګټونکو هیواد دی د نه شپې تمنډو په توپیر ماتې ورکړه. خو تر هغې مخکې د نورې لوبې د هند او بنگلاديش په وړاندې بایللې وي.
ازادي رادیو ته غواګاست د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن به د استرالیا او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه کوي. البته د دوی لوبه د هند په بنگلورو کې ده. دا د روان نړیوال جام پر مهال د پاکستان او استرالیا څلورمه لوبه ده. دوی دواړو درې درې لوبې کړي چې استرالیا دوه بایللې دي او پاکستان یوه بایللې ده او دوه یې ګټلې دي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ.
افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
Very very good. I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیو پاڼه مهیروي.
ورزو کندار تالته دی تنکیو ځوانانو او ماشومانو په تیره بیا یتیمانو د سختو او درنو کارونو رپورت در باندې اورو.
پنځلس کلن ګران آغا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مچتوب کوي. د ده لوی هیله ښوونځي ته تلل دي، خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنګوي. گرانا غوائی پلارے د نشیتو کو متادی او پکور کی بل سرپرست نه لري، چله هم دی کبل د ار دی کورته یو ګولا ډوډی وګټي.
دا کور مشریم پکور کې دولس کسانه د فارید سره کنه سپدار مشکنه دغه ما یې پدې ز دامه چې راته ناسم دولت باید ما سره مستو کې ز مدرسې او درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټک ټک بازار د اهنګری په یو دکان کې سهار تر ماښامه څټک پلاس بخاری او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړی وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځني لګښتونه نسی پر کولای. دی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یادې هم د د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې مستو کار زمينه مستو برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام پر غوژو درد ګرسره بستو موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مستو برابر کړي. موږ دا درون کارونه کو نه دي زه کارونه کم دا ز کو پچ شو چلو د سرای کرایه جلا دي د بار ډیر جلا دي نو زه مجبورم چې کار وکړم. زه کارونه کم کوټه سو بل دی ور سو کار او کی سوک نه سنو چې کار زه خپل عادي چار چې موږ زه کم پټین زه بجره زه ماشام په 10 بجې نه بجې زم کوټه ده زه بس سوره زختایم په دکان کې چې ما دې کوټه او شې مې وستو چې
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفویز د کلو زمينه برابر شي.
دولت باید وجه ته هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي ترڅو دې ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې ترڅو د دې کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصروف شي.
که ته هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کشمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو
یو تن د افغان مهاجرینو څخه غواړم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چې و په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسیف سازمان ملل ته چې هغې د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډیر سخترین ژمی را روان دی، دا خلک بل ته چیشي خوري. دلته ډیر خلک بی ملک بی جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري، دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دې ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی مکوې افغانان مزیر وي د افغانستان سره هغه دغت تازه سي راغلي د افغانان سره د مکوې را ما جز دي نه پټاو کوي نه جنگ دا غریب په ولست او غریب خلک په روزار نه وو یو گزاره کی دا چی جی پی و دی و سرکار نه لري دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه دا موږ خپل ماجوري هلته پراته یو ولایي که موږ د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرده دغه علاقه دا کمپ خلک خو زه د دغو پر ځای خو زه کسم هغه ملاکه یو وله په دې چی جی پي و په دې پټاو په انفجار کې کلاسه دودلي دا که باندې مړه شو خپل مشکل د طالبانو سره کلی د هغو سره حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانانو سره ظلم مه کوئ خدای روی سنځورې وسلام
د سار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د پاکستان دولتي رادیو ویل چې پروند تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې رادیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوخه افغانستان ته ستنيږي. د دې رادیو د راپور لمخې لکه چې له بي اسناد کډوال وختل شوی چې له پاکستان ووزي تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته برته تللی دي. پاکستان بي اسناد کډوال ته ویلي چې د اکتوبر تر 1.5 پورې ووزي کنه نیول کیږي او په ورستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څباندې 1,00,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 مليون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,04,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په پاکستان کې د پولیو یا ګزانه د مخنیوي پروګرام وایي په پیښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرایل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونه ته وویل زموږ په لارو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی د دغه هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صفای. رازو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه. البته د خبرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پایل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پتل شکه چې طبي پیښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کیږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډیرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوي دي او اقتصاد یې ورته زیانمن کړی ده. طبي پیښې هغه پیښې دي چې په هغې کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس باندې مثلا نه، بلکې د خارق العاده قوې په اساس باندې دغه پېښې منځته راځي چې د انسان عمل او د انسان فعالیت په هغې کې مؤثر نه وي او دخیل نه وي. نو دغه تعریف ته او دغه مفهوم ته په کتو سره طبیعي پېښې کله چې رامنځته کیږي نه یوازې دا چې اقتصادي زیانونه لري، بلکې دا ډېر انساني تلفات هم اړولي دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هېوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي وړي دي حیواني تلفات یې منځ ته وړي دي حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي طبیعي پیښو زلزلې سیلابونه طوفانونه دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټولو تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله د جغرافیا حکومت مسئولیت رسیدگی کی تلفات منشور د ملل متحد کې دا یو ډیر واضح او تاثیر شوی ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي په هر مملکت کې چې د دغه سازمان عضویت لري غړیتوب لري باید ورسره همکاري وکړي په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده د عامو خلکو مسؤلیت ده د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسېدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې ټوله مسلمانانو ټولنه یې لکه افغانستان غوندې یو هېواد دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي
استاد تاسو وضعیت څه رقم وینئ اوس د طبیعي پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي کومې مرستې چې له افغانانو سره کیږي آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کیږي
نیمګړتیاوې موجودې دي که حکومت ده که عام خلک دي خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي سره له دې چې اکثره هېوادوال مو په فقر کې ژوند کوي اما دا چې له خپلو هېوادوالو سره له خپلو مسلمانانو سره مینه لري دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي دوی هم په خپل توان سره د دې پېښې قربانیان
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسېدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري که نیمګړتیاوې راته ووایې مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري
انګلیسی او عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي له یوې خوا بیکاري لپاره طبعا ستونزې لري په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې نو دا یا د هغوی ستره جفا ده ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده دا وجیبه ده دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده که هغوی بېغوري کوي بیا د هغوی ستره جفا ده او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي نقض د خپل منشور د یوې مادې مرتکب کېږي
کروسو د زلزلہ ځپلو او اساسي او بشري حقوقو ته کدارته یو استاد په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي څه رقم سهولت دوی ته برابر سي
طبعا دغه سه طبيعي پیښې چې رامنځته کیږي په لومړي قدم کې د دوی پیښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کیږي او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي خپل سیمې د لاسه ورکوي خپل کلي حتی لکه په هرات کې چې موږ او تاسو شاهدان یو حتی کلي خپل د لاسه ورکړي نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق چې مدران حق دا ضروري او لومړیتوب لري تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده حتمي ده د خوړو امکانات ورته برابر شي دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات تلفات زیات نشي د دې لپاره چې په ناروغي باندې اخته نشي هغه څوک چې ژوندۍ پاتې دي دغه څه طبيعي آفتونه نه د نور تلفات ورنه کې د نورو پیښو له امله چې رامنځته کیږي نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي یا موقتا خیمې ورته ودرول شي یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي چې دا دواړه یعنی لازم او ملزوم دي او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي همدارنګه د بېرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي چې دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده د دې لپاره چې دوی خپل کورونه خپل ځایونه خپل کلي ته لاسه ورکړي دوی ته د بېرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو کلی یې درلوده سیمه یې درلوده هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي چې دا لکه مخکې مې شویلې چې نه یوازې د حکومت دنده ده بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي را دی حکومت له توانه هم به هر خبره ده د حکومت هم په واسه پوره نه ده د مملکت ډیر ستر ستر قوتونه د طبيبي خپلاند ته ګوندوشي دي حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان مارشي کوي کله چې یو طبيبي سره مخامخ کیږي حتی د دې تاریخي شي له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي د نړیوالو سازمانونو کومک وغواړي یا دغه نور مملکت نو افغانستان خو یو ډیر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت نو دلته ټولو نړیوالو ټولنو ته په کار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پېښه کې زیانمن شوي دي.
بلې، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
څو کلاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل بلې خوا د خپل کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي چې دا ډیر اساسي زیان ده دوی او دوی ډیر ستر زیان ده چې خپل کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغه طبیعي آفت کې له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي دوی اقتصادي وضعیت خراب د دوی په ناروغي باندې اخته شوي دي ته ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي او دا واقعا ځورونکی حالت ده ډېر خشنونکی حالت ده یعنی هر انسان چې وي که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي که هغه انساني عاطفه ولري هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یوه انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېر خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریبه مو اوسئ، که چیرې تاسې څه وم نه لرئ، ادي اقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سي. استاد، په دې اکله تاسې خبرې غواړم.
بالکل، زمونږ هیوادوال فقیر دي، اما دوی دومره هم فقیر نه دي. اکثریت چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ نفوس ماشاءالله 30 میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیون افغانی شوی. نو دا کم امرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسی. زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي یا او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دی، د اسلام آداب دی، او واجبات د اسلام، د اسلام دین اسلام په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه هم د لاس نه د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپله اخلاقي جنبه، خپله ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنی دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنی داسې خو نه ده چې یوازې په ایراد کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شایدان یاسو چې تېر کال موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې، که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دوه کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوئ، سبا په تاسو هم داسې حالت راتللی سي، په دې هکله به څه خبرې ولرې استاد؟
دقیقا دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټول تاریخ کې مخ شوي دي، او بیا هم مخ کېږي، او دا طبیعي پیښې که څوک غواړي که ونه غواړي، دا طبیعتا منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنی طبیعتا پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د دغه زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل، دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي. که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي، او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري، او هیڅ پلمه شتون نه لري د ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبلي، او کومک ورسره ونه کړي، او له کومک نه دروغ وکړي، خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت، او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک وسه توان لري، په دې کې مسؤلیت ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي، او د دغسې هېوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
او کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري، او دوی خپله زلزله ځپلې دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د غو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري؟ دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده د دې هیواد یو د وګړي په توګه زه دغه قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم، که دوی د خپل کورنۍ وګړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ، او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه، او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې دا طبیعي پیښه ده، او په دې کې هیڅوک ګرم نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي، بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي، هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي، او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي، هغه بې ځایه مصرف نه شي، او دوباره دوی ځان د خپل د ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي، او خپل ژوند له سر نه پیل کړي، ځکه دا طبیعي پیښه وه، او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي، او بیا هم رامنځته کېږي.
او عامو خلکو ته هم باید د خبرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي له ځمکې راپورته شي.
په لومړي قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک، د دې هیواد زموږ هیوادوال، دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځواکونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه، چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک، او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي، او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه یا واټن لري، دوی باید هر څه ژر د حواله لارې دغه امکانات ورته برابر کی او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زمونږ هیوادوالو خپل میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپل میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپل مینه څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که هر قوم نه دي، چې په ټوله کې مونږ د افغانستان یو ملت ویل کیږو. او خوشحاله یم چې د هیواد د هر ګوټ نه هیوادوال دې ته حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپله میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره یې ورسره رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سرپناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دیغو کسانو دی اساسي او بشري حقوقو پاکله خبرې وشوي چې دوی په طبي پیښو کې زیانمنې. په دې خبرونه کې موږ سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافی تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
خوش آزادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د آزادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
آزادي راډیو څلروشت ساعته.
مستاله دله زمه تا باندې بایلاله چې جبین مستاله دله زمه تا باندې بایلاله ساده دل تم زړکیږي تم شوم نه صبرېږي دا ما شوم نه صبرېږي ساده مخله دو پسه اوخ کې مې روان دي تا پسش لې دلې مې ګریوان دې ور کرا نه پتو روش بو کې ځان دې یپېغله ستاد وې سترګې قران دی ورانې کوي مړې سترګې او قران دی ورانې کوي مړې سترګې زول کوي کالا خاتلان شیوشتل کوي یپېغله ستاد وې سترګې قران دی ورانې کوي مړې سترګې